سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس در بخش اعظم این ساعت برنامه های روز هفتم و مثلث پخش می شوند. اکنون خبرها. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند بر رسانه ها روز شنبه گفت که مراکز تمویل تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخله بلاروس در باره مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخله حکومت طالبان در کابل گفتگو کرده است. وزارت داخله طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی درباره تلاش ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شده است. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که دینیس موروس معین وزارت انرژی بلاروس که معاون وزارت داخله کشورش را در سفر به کابل همراهی می کند روز شنبه با رسول جواد رئیس امور مالی شرکت برشنا ملاقات کرده و از تشویق شرکت های بلاروسی برای سرمایه گذاری در تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان اطمینان داده است. بلاروس درباره دیدارهای مقامات این کشور با مقامات حکومت طالبان در کابل هنوز چیز نگفته. حکومت طالبان را هیچ کشور به شمول بلاروس تا حال به رسمیت نشناخته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که کار ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف هرات 80% پیش رفته. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت روز شنبه در خبرنامه گفت که بخش اول قطعه چهارم این پروژه 24 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان و زندجان ولایت هرات می گذارد. پروژه خط آهن خواف هرات که کار ساختیان در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شد یکی از راه های مهم ریلیست که شهر خواف ایران را به هرات وصل می کند. این خط آهن در زمینه انتقال کالاهای تجارتی به ایران کشورهای آسیای مرکزی و اروپا مهم دانسته می شود، اما کار حداثه آن به دلایل مختلف هنوز تکمیل نشده است. بیش از یک سال با مزرعه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد آن کشور را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر فرستاد. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه در اعلامیه گفت که نتانیاهو در شهر بیت المقدس با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه، نماینده جو بایدن رئیس جمهور فیلی ایالات متحده و مقامات ارشد اسرائیلی دیدار کرد. در نشست نتانیاهو با رؤسای اداره استخبارات اسرائیل موساد و اداره امنیتی اسرائیل شنبت دستور داده تا برای ادامه گفتگوها در خصوص توافق برای آزادی گروگان‌ها به دوحه بروند. بیش از یک سال است که ایالات متحده در کنار قطر و مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها میانجیگری می‌کند. نیروهای اطفایه روز شنبه نیز به تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی‌های جنگلات در لاس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها ممکن است موزیم مشهور جپال گیتی و پانتون کالیفرنیا در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. هشدارهای تازه برای تخلیه خانه‌های بیشتر که در معرض خطر قرار دارند نیز صادر شده. به گفته دفتر طب اطلی لس آنجلس تا کنون دست کم 11 تن بر اثر آتش سوزی جان باختند. آتش سوزی هایی که از چند روز به این سو در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد از حدود 40 کیلومتری شمال شهر لس آنجلس آغاز شد و تا کنون بیش از 120 هزار خانه، ساختمان های مسکونی، تأسیسات تجارتی و وسایل نقلیه تومه حریق شدند. و خبر آخر این که اردوی سودان میگوید که وارد شهر مرکزی واتمتنی شده و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده است. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه 11 جنوری منتشر شد، نیروهای اردو در داخل شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری این شهر را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه ولایت الجزیره از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ که در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران انسانی عظیم در این کشور ایجاد کرده. جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر شده، بیش از 12 میلیون تن بیجا و نیمی از جمعیت سودان با گرسنگی روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه مثلث، به تعقیب آن برنامه روز هفتم.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د چینو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بله کړې ور زیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د هغوی له مخې تر 800 ډېر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 نه قانونه کډوال نیولي او له 2 تنو پرته نورې بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې په زور دي کډوال د خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه کې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ، ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولی دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر درېمې نېټې غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د وسیرو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بله کړی ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمال خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک دي. نو ایمال خټک، لومړی به تاسو ته راشم. ستاسو په بار دا د پالیسی جز دی چې دغه افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بله خبره ده؟
ډیر عامل دي دا چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی ده چې اوس هغه نور چې دی نو د دې افغان کډوال وجود نشي برداشت کولی یا د دې خصمانه نشي کولی. مخکې خو تر څو پورې چې افغانستان په فوکس کې و هلته کې چې دی نو سوړ جنگ و بیا هغې نه پس چې کله د تروریزم خلاف جنگ و په هغې کې ټولې دنیا چې دی نو د افغان کډوالو سره مرستې کولې او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل. یو خوا کومکونه بند شوي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دی د دې میز کې تاو تاوتریخوالی راغلی. او درېم وجه چې دا د اوسني چې کوم د تیرو ورځو کې چې مونږ ګورو، تیرو ورځو راسې چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی یا غی سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي. نو دا یو پالیسی جوړ شوی دا تاسو کو غوړي چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوی دي نو هغه نه پس چې دینو دویشتم کال کې چې دی په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نیشنل سیکورټی کمیټه یعنی د ملي امنیتی کمیټه یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حواله سره یو نوی پالیسی وضع شو. هغه پالیسی دا و چې نور چې دی نو د ټي ټي پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دی نو سفارتي تعلقات باید چې دی نو هغه کته شي او هغه سره چې دی نو سخت خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پی سره. نو هغه پرانا کې چې دی نو بیا تاسو قتل چې په فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه آیت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حوالے سره خبرو کې او غي ته ځنې سره اسناد او دوسیه د پاکستان د وینا مطابق ورکې چې هغه مطابق هغه دوسیه مطابق په افغانستان کې چې د طالبانو پټځونه دی او حالت نه هغه لګیا دی د پاکستان خلاف د اندازې کوي دا اوسنه دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کې دی چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر مېش کې چې د پاکستان کې د تاریخ انصاف د عمران خان د ګوند حوالے طرفه چې دی نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته دا لرله چې په دې لاریونونو کې پاکستان اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شای علاقو کې کوم مشته افغانان چې دین هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت وکړي.
مننه خټک صاحب دې ته بیا را شو کنه چې دغه نور دوی څه کارونه کړی دي. دلته بل داوود خټک نو ورو په مشال رادیو کې تاسو دغه کډوالو د اصول په اړه کوم راپور پورستو کې درلود ځکه چې د شمیري هم غړي وړي دي دقیق لانه دي
کم چې د افغان سفارت خبرې دي اغي 900 کسان تایید کړی دي خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسوکا نو د 900 کسانو راپور نه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړی. بیا پرونه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دی اغي طرف نه مدار راپورونه خبرو شو نو د پاکستان له طرفه بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته. ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنټ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري دا او که تاسو ته یاد شي نو سمو د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید که هغه ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره اوساتي. نو د پاکستان دریز دغه دی خو که بیا مونږ اصل حالاتو تراشو نو بشک چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړي په هغه کې داسې هم دي چې هغه ویلې دي چې دی سره ټول کاغذونه پوره دي خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې راخلاص کیدې د پاره دی نیسی خدا چې دا بیا د حکومت اقدام نشي کیدې دا یو د یو پولیس والا د یو ثانیدار د یو افسر دا ذاتی اقدام کیدې شي چې هغه خپل سرمانه دا هر څه شي کوي.
مننه پامري برخه کې بل ایمل خټک نو ورو تاسو څه فکر کوئ چې قسم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه نوري خبرې
ما چې څنګه تاسو ته وایم چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاو د اصلي ورته چلن شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دا دی چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګون لخوا کوم چلن چې دا د لاریونو نشوي دی او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګڼ تعداد کې چې دی د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسيږي نو دا څنګه دا اوټ کټک مو چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لیدونکو نه پس د نوې داینوسی د شت کې خو ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسېږي د 15 قسمه اوسېږي یو فارغ نه چې هغه سره د یو ان سی آر یو کارت دی دغه خبردار چې سمودی راسي سو کال مخ کې پاکستان دا وتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره یونیچیار سره سبتی او نه چې دنو نور طریقې سره سبتی او اداره په خیال باندې دغه په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري نو دغه د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیډنس کارت په نوم باندې چې دنو پاکستان یو پروسس شروع کا درم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري راغلي دي سلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې دی او هغه خلک دي چې د جمهوریت دوره کې چې نو دا مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا دا هغه همکارانو هغه تقریبا 70,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي دلته ناغې لګیا دي هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي نو پاکستان چې دی نو دغه 70,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دی موږ پروسس کې دي په څه طریقې باندې دوباره او پنځم هغه خلک دي چې هغه نو خو کارت لري نو خو دا یونیسیار کارت لري نه افغان کارت لري نه ویزه لري او نه چې دنو دغه سلویغ زره کسانو په کټګو درجه بندۍ کې راځي هغه ته د غیر قانوني تقریبا چې د افغان د طالبانو دراتک نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دنو راغلي دي نو دا په یو وخت کې چې د پالیسۍ سم د مچ څنګه تاسو وایي چې کله دا طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب نو پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکاردار چې مونږه یو جدي خبرو کول طالبانو سره نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ماوي چې په فروری 2023 کې لاړو هغه دراتک نه پس چې دنو بیا یو د ملي امنیتي کمیټې اجلاس شو او پای کې دا فیصله شو چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړل شي
خټک صاحب وبخشي تاسو اسې چې د فشار مسله وي کړه فشار مسله به دغه کډوال خو اکثره کډوال د لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نو ورسته راغلي دي نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي نو په دوی ول فشار راولي
کوم دا غږ کنه چې دا فشار چې دنو هغه نه پس د اعلانو کې چې مونږ به دا ریپیټیشن پلان اعلان کو مطلب دا اعلان کو چې مونږ دا کوم افغان کډوال چې دا مونږ بازو پاونه مرله کې هغه خلکو بازو چې هغه سب نه دي دویمه مرله کې به هغه خلکو بازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارت لري په دویمه دریمه مرله کې به هغه بازو چې هغه دغه نه لري دا څه ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارډونه لري نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي خو چې کله بین المللي فشار په دی باندې راشي نو دای سلوشي مثلا دا وګورئ چې کله په 2023م کې په اکتوبر کې د اعلان کو افغان کډوالو ته یو مشتاق کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل هغه ته دا مکور کې چې په یو مش کې دنه نن تاسو وځي بیا دوی وی چې مونږ به د اپریل دنه دویم مرحله باندې کار شروع کوو نو خو خلته کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو کله چې دنه داخلي فشار هم رالو تاسو ته پته راځي داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دنه هغه ستره محکمې ته لاړل او ستره محکمه کې چې دنه وویل شو چې باید چې دنه د بین المللي قوانینو اصولو مطابق د افغان کډوالو سره چلند وشي دا غرنګي چې دنه په دغه بیړنۍ توګه باندې چې د یونیسیار مشر رالو افغان پاکستان ته او د پاکستان چارواکو سره خبرو وکړه نو دا چې لږ
کله بیا هم امدا خبر شته سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر وروشو په دې برخه کې بیا پوښتنه لرم خو داود خټک تاسو د ان او سی موضوع یاد کړه جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي رډو ته ویل دي چې ان او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي څنګه په دې برخه کې
بالکل دا دې خبره و پزیوی او زما خلک چې هم التبه هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ هم جوړ شوی دی کاغه په پیښور کې دی کاغه په کراچۍ کې دی خاص کر د سین پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده خو ما د انوسی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او سمره چې باندې مونږ راپورونه کړی نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه ندي راغلي په کراچۍ کې خډیر زیات افغان کډوال دي بلکې زه فکر کوم د پیښور نه زیات دي بیا په پیښور کې افغان کډوال شته ورسره د پنجاب په بیلابیل برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازی لري په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلي ده په اسلام آباد کې ده او دا ان او سی چې کوم دا یوازي او یوازي د اسلام آباد د پاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي بزن سره ان او سی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د ان او سی د پاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړي یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې، خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لري کولای چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی هم بعضې ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بعضې یو سیز دپاره درخواست ورکړي نو چې هغه غواړي چې خپل کار یې لږ تیز شي نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بعضې ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغې کې دا حتما امکان لري چې هغوی ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي خو څه وکړه، نو دا امکان لري. دا امکان
مننه. ایبل خټک، تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لکه افغانان په د یو کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، لیکن تاسو دا وویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړو. اوس د چهارشنبه په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کارونه کی، او ډیر انتقادونه کړی دی. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه، څنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کی؟
ګورې شیبر صاحب، ګورې دې کې خو شک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی د موجوده چارواکو کوم تعلق چي دی هغه ورسته ورځ خرابیدونکي دی، او د تیر ورځو کې تاسو قتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله شو او بیا پکتیکا هوایي حمله نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه الته یو یو فوجي دغه باندې حمله شو، تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو د سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړ شول، نو هغه نه پس مونږ ګورو چې یو تاو تریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود کټکم دا خبرو کا امام په خبرو کې دا وایي چې دا مسله صرف اوس چې دینو د اسلام آباد پورې د ان او سی حواله سره ده. ګوره چې مخکې هم پاکستان دولت چې دینو 2020 کې اعلان وکړو چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وایي چې د کیار څوک مونږ باسو، خو بنیادی هدف چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د ان او سی مسله ان او سی پالیسی دی راوسته، دی هم لوی هدف چې دی هغه خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوسم وکړو، سمیر سبزی چې پرون ما یو ټویټ کټو او هغه اغلی کلی چې هغه څوک خپلوان چې دین هغه نیولې شوی دی، هغه پولیس سره رابطه وکړه او پولیس او هغه خپلوانو سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا څه وخت پات بیا سمی خپل دغه سره رابطه وکړه خپل خپلوانو سره، نو هغه ورته چې مونږ دې پرې دی، خو مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته د دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکړي چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته لپاره چې دا یو د پیسو غټولو یو د ان او سی
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
دا یو زمينه جوړه شوې ده.
ایمل خټک، دلته دا خو کېدې چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې لستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ دی، ځکه چې د افغانستان والے سره پالیسی پنډۍ کې جوړیږي، په جی ایچ کیو کې جوړیږي، هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي، او پکا دا دی چې دی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار وایشته لپاره هغه درې، یو یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه ا څه ورته دا افغان کډوالو باندې فشار او اخیری ار بچو هغه دا وچه عسکري فشار نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوت وزیرستان کې عملو شو او تقریبا 14 فوجان و جل شو لاګې نه پس په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشول او دین سورې د پس مونګورو بیا اسلام آباد کې بیا چې د نو د افغان کډوالو سره دا ان او سی په نوم باندې نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسی دا هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي نو چې تاسو پوری په دې خبره تاسو قتل پالیسی کې دغه ته وګوره تضاد ته وګوره یو طرف ته چې دینو صادق خان چې د خصوصي استاد چې د افغانستان لپاره پاکستان هغه په کابل کې ناشته د دغه سره ملاقاتونه کوي د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات او په عین حال کې چې د پکتیکا باندې چې دینو وایي نو دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان مېز کې تقریبا یو نیم کال پس چې د په لور سره باندې سفارتي چې دنو د تعلقات د بالولو یو کوشش ونه په دې موخه باندې یو طرف ته لا د
روغه جوړه کې یو
بل طرف ته
اها
په باندې داس کې نو دا پالیسی خو نه چلیږي
او مننه داود خټک تاسو له چا سره خبرې نه دي کړې دا د هندو د طالبانو تر روابطو پوری روسي کې په یوټیوب کې پلسکونو چینلونه شته د هندیانو چې په دې کې د هند پخوانی جنرالان هم شته تورن جنرال دی او بریج جنرال دی هغه هم په دې کې برخه اخلي ټول په دې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبان سره خراب شوی دی او دا پس خرابې دوی او دا د سړي په مشال رادیو کې تاسو له کوم چېړونکو سره خبره کتونکو سره خبره نه کړی چې هغه څه وایي چې د اسلام آباد پالیسی په کومه خوروانه ده
ګوره کله چې دا ایمل سیب چې څنګه خبرو ک په پکتیا کې چې کله دا اوسنۍ بمبارو شو دا بمبار په داسې ورځ شوې دی پکتیکا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوې دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړې استاد دی د طالبانو د حکومت لپاره د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونو هم کړی دي زما خیال چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونو او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي خو بل خو چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې نو که بمبار دا خو کده هرچا حکومت وي کده طالب حکومت وي او کده اشرف غنی صاحب حکومت وي او کده کرزی صاحب حکومت وي د دې به یو جواب کې د ملکونه هیڅ کله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي طالب که مضبوط دی او کمزور دی طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی خو کله چې ته دغه په خاور باندې بمبار کې نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاور باندې بیا یو بمبار کوي نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي تاسو د دینه مخ کې مل سی سره مونږ کله سوال کو تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتل دي متکی سره اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره دا په خپل باندې یو ډیر معنی خیزه خبره ده خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې دی د پاکستان د استخباراتي ایجنسی آی اس آی مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د ناتایید شوی راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالي د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالي مرسته وکړئ او مونږ هم در سره ملګری یو د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده دا امن پالیسی نه ده دا د جنگ پالیسی ده دا د اګریشن پالیسی ده نو نه خو مخکې د
نتیجه ورکړي
نو اوس ورکړي یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دادا چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناشته کده یو نمونه زتا ستوش مېرم نو دا هغه خلک چې دا په پاکستان کې ناشته د نن نه دوا یا درې کال مخکې او دا هغه خلک چې د امریکا جرنیل ویلی چې امدی ور سره مرستې کوي د هغه د یو ډیر مشهور بیانو چ امدی ور سره مرستي کوي دا هغه خلکو چې اشرف غنی او حامد کرزی سیوانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناشتي او دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته دلته اوس دا خبره لږ سرچپه شوې ده سرچپه شوې ده چې امریکا د دې ځایه اوته ناټو اوته ایساف اوته ټیک شو پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي طالب وته وایي چې نه ٹی ٹی پی ستا په خوره کې ده هغه په خپل خوره کې دی او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګورئ نن د درازین دي د ډېره اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغه کې د ٹی ٹی پی خلک گشتونه کوي اوس لکه نن د چهارشنبه د پنجشنبه ورځ د ستاسو دا رپورټ کېدی شي چې